اردوګو د مشاله ډیو په یو بل غړي کې د خپل قربا سره الله مومن سلامونه منې وخت ورځي 2 بجې شوي نن د جمعې ورځ او د 2013 کال د اپریل د میاشتې 13 نیټه ده. په دې غړي کې بوري قبایلی سیمې خبر د لوړګي په فوجي چوڼې کې د وسلو په زیرمتون کې چاودنې، پاکستان کې ملکی سلامتی او طالبانو سره د مذاکراتي عمل په اړه د کابینې غونډه، د ولسی چارواکو د پولې ضد لپوز د مرستو غوښتنه، له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو په اړه د خیبر پښتونخوا حکومت تازه څرګندونې، نور هم یو شمېر رپورټونه لرو او په وروستۍ نیمه کې د ټوکو ټکالو اونیزا خبرونه به هم وي. خو لومړی احمد شاه زمي ته ورځو چې تاسو ته سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی، د قبایلی سیمې خیبر د لوړګي په فوجي چاوڼۍ کې د وسلو په زیرمتون کې چاودنې شوې دي. متحده عرب اماراتو د افغان طالبانو یو مهم مشر معتصم آغا جان خوشی کړی دی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي په جنیوا کې د اوکران بحران په اړه سوي تړون دا امکان شي چې ډیپلوماسي په اوکران کې کړکیچ کمولای شي. اوس بشپړ خبرونه. د قبایلی سیمې خیبر د لوړګي په فوزي چاوڼۍ کې د وسلو په زیرمتون کې چاودنې شوې دي. انتظامی چارواکي او د سیمې اوسیدونکي وایي بیګا شاوخوا 2 بجې د وسلو په ډیپو کې چاودنې پیل شوې چې د سهار تر 4 بجو روانې وي. له چاوڼۍ سره نږدې د خواجهخیلو کلي یو اوسیدونکي شاه فیصل نن مشال رادیو ته وویل
یو غټ غرس سره زرا کیناستم چې ما کاته یو پسې بل او پسې بل دغه سي ډېرې دماکي و شوې به مانځ پورې د درز درز شروع او 4 بجو پورې. اوس خو کوم دی کنه بازار خو کولاو دی، خلک هم درفت معمول مطابق جاری دی، خو سکولونه ټولم بند دي.
چارواکي وایي د وسلو له ذخیرې ځینې توغندي د خلکو په کورونو ولګېدل چې پکې یوه ماشومه ژوبله سوې ده. امنیتي چارواکو د چاوڼۍ دننه د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د سیمې اوسیدونکي وایي پر چاوڼۍ وسلوالو د راکټونو حمله کړې ده، خو د پوځ د اماړیکو اداره آیس پی آر بیا وایي چاودنې په حادثاتي توګه سوې دي. تر پیښو وروسته په لوړ کې امنیتي ګامونه اخیستل سوي دي، خو د خیبر درې لار د تګ راتګ لپاره خلاصه ده. بل خوانند پېښور په مزافاتي سیمه کې د سړک د غاړې په چودنه کې دوه امنیتي سرتیري ژوبل شوی دي. پولیس چارواکي فضل واحد مشال رادیو ته وویل چې په نننۍ بمی چودنه کې د امنیتي ځواکونو غاړې په نشه سول. د پولیس په وینا دا چودنه په فرنټیر روډ د برتل بازار وراخوا د خبر ایجنسی سره په لګیتلې سیمه کې رامست شوی ده. تر دې دمه د دې پېښې پر چا په غاړه نه ده اخیستي. د جمهوریت اسلامي مشر او د خبر پښتونخوا سینیر وزیر سراج الحق له وزیر اعظم او د پوز له مشر غوښتنه کړې ده چې د سولې د خبرو په اړه یو دریس خپل کړي. دا خبره نو موري ته ماشام په پېښور کې د پښتونخوا اسمبلی تر غونډې وروسته له مشال رادیو سره د خبرو پر وخت وکړه.
زه خو د نواز شریف صاحب نه او د راحیل شریف صاحب نه او د دواړو شریفانو نه همدغه مطالبه کوم چې دوی ته په یو موقف اختیارول پکار دي او مذاکرات کامیابول پکار دي. او حقیقت دا ده چې د مرکزی حکومت رویه سست ده او هغوی فیصله کولو کې د سست رفتاری نه کار لري.
بلخوا د پښتونخوا د اطلاعات وزیر شاه فرمان مشال رادیو ته ویلي د حکومت او طالبان ترمنځ د باور پر نشټوالي سربیره د هم خبرو ته دوام ورکړي. د پښتونخوا سیاسي مشرانو پر داسې وخت دا څرګندونه کړي چې د چهارشنبې په ورځ د طالبان ویان شاهد الله شاهد ول کته هم د سولې خبرو ته دوام ورکوي خو بند نه غځوي. متحده عرب اماراتو د افغان طالبانو یو مهم مشر معتصم آغا جان خوشی کړی دی. یو افغان چارواکی د نوم نشدول په شرط نن مشال رادیو ته د خبر پخلی کړی دی. بلخو افغان اسلامیک پریس اجانس راپور کوي چې آغا جان په دې شرط خوشی سوی چې نور بل سیاسي حل ځل څخه ډډه کوي. اجانس د وی سرچینې له قول زیاتوي چې آغا جان ته ویل سوی چې یا خو د کابل ته ولاړ سي او یا کپ امارات کې پاتې کېدل غواړي نو له سیاسي حل ځل او غونډو دی لاس واخلي. معتصم آغا جان له ترکیه څخه امارات ته تللی او د شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د امارات حکومت نظر بند کړی وو. افغان چارواکو تر دې وړاندې مشال رادیو ته ویلي ول چې د امارات له حکومت سره په تماس کې دي ترڅو د آغا جان د خوشی کولو لپاره لار هواره کړي. د افغانستان د ولسمشری څوکۍ ته نوماند ډاکټر اشرف غنی وایي که منتخب سو نو د اصلي جوړجاړي د پرمختګ لپاره به کار وکړي. تیر ورځ له مشال رادیو سره د ځانګړي مرکې پر وخت غنی وویل هیواد باید په یوه داسې ماضي کې بند پاتې نه سي چې افغانستان له راتلونکي بې برخې کوي. اشرف غنی وایي که وټاکل سو نو د حکومت به د قانون واکمني عملي کوي او داسې اقتصادي نظام به مترفه کړي چې پر مرستو به د هیواد تکیه کم کړي. غنی وویل باور لري چې د اپریل د 15 په ټاکنو کې به مکمله بریا ترلاسه کړي. ټاکل شوی ده چې انتخاباتو ابتدایي نتیجې به د اپریل پر 24 نیټه اعلان شي. خبرونه لمشال رادیو خوري د امریکا ولسمشر بارک اوباما ویلي په جنیوا کې د اوکران بحران په اړه سوي تړون د امکان شي چې ډیپلوماسي په اوکران کې کړکیچ کمولای شي. اوباما ویل اوس پښتنه دا چې آیا په اوکران کې به روس خپل نفوذ چې مخکې یې په ویجاړونکو توګه کارولی وو اوس د نظر پر ځای کولو لپاره وکاروي او که څنګه. اوباما ویل د پرمختګ نه کېدو په صورت کې پر روس د نور بندیزونو په اړه له خپل ملګرو سره خبرې کوي. د ویل د روس پخوانیو کړنو ته په کتو دی شکمن دی. نوموړي دا خبرې بیګا تر هغې وروسته وکړې چې امریکا روس اوکران او اروپایي ټولنه د اوکران بحران له منځه وړلو لپاره پر اقداماتو سلا سول. په دې ګامونو کې په اوکران کې د ناقانونه وسلوالو ډلو ختمول هم شامل دي. د نیپال د سیلګری یو چارواکی وایي چې په ماونت ایورست غره کې د کمر شویدو له امله د غره ختونکو راهنمایي کوونکي نه نیپالیان مړ شوي دي. مدهو سودان بورلا کوټي ویلي 15 نور راهنمایي کوونکي هغه وخت وژغورل شول کله چې نن سهار کمر راپریوتی. دا د غره ختنې په نوي دور کې تر ټولو خونړۍ پیښه ده چې د نړۍ په تر ټولو جګ غره ماونت ایورست کې رامنځته کیږي. د غره ختونکو دغه راهنمایي کوونکي نیپالیان نن سهار وختي غره ته تللي ول تر څو د غره ختونکو لپاره رسۍ جار کړي. پلسګونه ایرانی امنیتي سرتیری په تهران کې د سیاسي بندیانو ایون زندان ته نوځي دي او یو شمیر بندیان جوړل کړي دي. تیر ورځ تر دې چې په ورسته شاوخوا دیش بندیان واځي خونه ته انتقال شوی دي. د ځینو زندانیانو کورنۍ د حکومت مخالفه ډلو د ویپاړو د خبرونو پخلی کړي دي. د ترکیه پارلمان یو قانون منظور کړی دی چې د هیواد استخباراتي خدماتو ادارې واک زیاتوي. تیر ورځ پارلمان تر تاوده بحث وروسته دا بل منظور کړ. په بحث کې د اپوزیشن ګوندونو دریځ و چې دا قانون به له ترکیه یو څارونکي یا جاسوسي کوونکي هیواد جوړ کړي. دا قانون د ترکیه استخباراتو ملي ادارې ته صلاحیت ورکوي چې پټ عملیات وکړي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه
اذرونکو خبرونه مول مشال رادیو وردل چې احمد شاه زمي وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. د پاکستان د قبایلي سیمې خبر د لوړګي په پوځي چوڼۍ کې د وسلو په ډیپو کې چاودنې شوې دي.
یو پسې بل او پسې بل دغه سي ډېرې دماکې وشوي، بې شمار په درزنو دماکې وشوي. تقریبا چې دا سبي مانځه پورې دا درز درز شروع او څلورو بجو پورې
په پاکستان کې له وسلوالو سره د سولې په خبرو کې ولسی حکومت ولې خندونه لري.
دغه مخکې کوم معاهده شوی نو هغه معاهده فوش کړی. دې وخت کې دا ښکاري چې د نواز شریف حکومت وس نشته، نو ځکه دا مذاکرات هم په ځای وځېدل.
په پیښور کې یو مذهبي عالم وایي د پولیو زده څاڅکي حلال دي.
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا حکم کړی دی چې تاسو صبح د مرض علاج کو. اوس دا پوری یو چې څومره مونږه د دې متعلق مرکه دی کې دا شی چې هم نشته دی چې په شریعت کې راغی نه من راغلی دا لکه
او پرستنی مای کې د ټوک او ټقالو اونې زخ پرونه پام کوه هم لرو.
خراتی ختمی دی خونه شي البته اواز به لک شانته کم او د سید لک شانته بسوري لا غوندې شي. دا بیا څنګه علاج دی؟ د دې پوزه په سالن سره ورو لګو.
لمشال دیو سره اوسې اوس د خبرونه لومړی رپورت اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوردل چې د قبایلی سیمې خبر د لوړګي په پوځي چوڼۍ کې د وسلو په زیرمتون کې چاودنې شوې دي. انتظامی چارواکیو د سیمې اوسیدونکو وایي بیګا شاوخوا 2 بجې د وسلو په ډیپو کې چاودنې پیل شوې چې د سهار تر 4 بجو روانې وي. د بیخي لکبل په ډیپو کې ور ولګید. چارواکي وایي د وسلو له ذخیرې ځنې توغندي د خلکو په کورونو ولګیدل چې پکې یو ماشومه جوبله شوه. تفصیل سیمې د مشالې خبريال فرهاد چینوري درکوي.
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکی وینې شاهدان وای چې 13 شپه د لوړګي په پوزي چاونه کې د وسلې پیو ډیپو کې د دماکو او ور لګیدو لامل د وسلې لوی ذخیره تبا شوې ده. دوی وای چې 13 شپه خوښه 2 بجې په دې ډیپو کې د ماکې شروع شوې چې تر 4 بجو پورې دوام لرلو او د پوزي چاونه نه د ور لمبه راخته او د لوی دماکو اوازونه اوریدل شول. د دغه پیخې په حق لباندې د چاونه سره نزدې د خوګخیلو کلی یو سیدونکو شاه فیصل مشال ریډیو ته وای
بیګت یو غټ غره سره زړه کیناست ما چومه کاته. یو پسې بل او پسې بل دغه سي ډېرې دماکې وشه، به شمار په درزنو دماکې وشه. تقریبا چې دا سبي مانځ پورې دا درز درز شروع او څلورو بجو پورې ترناګان ښکارا کې دي، شغل ښکارا کې دي او سره لمبې ښکارا کې دي. نور پته نه لګي د خو پرکار به درز درز شروع او خلکو ته ډېر تکلیف وو. اوس خو چې کوم دغه نه بازار خو کولاو دی خلک احمد رفت معمول مطابق جاری دی خو سکولونو هغه دا کنه چې لگا سکولونو ټولم بند دی
پولیټیکل چارواکی وای چې د چاونۍ نه پورته شوی ځنې توغندي په کورونو باندې هم پریوتلی دی چې د کندوخیلو کلی یو ځای جینې پکې جوبل شوی دا په دې حقلا د دغه جینې د کورنۍ یو تن اشفاق وویل
پته نه لګې دا خو یو ګولې راولې د مونږ کور باندې او هغه ګولې شوړې ده نو دا بس زخمی شو دیارلسو کالو ده عبدالظاهر لور ده حکومت سره رابطه وکړه چې مثلا مونږ ته داسې مسله پېښه ده نو هغه مو وی چې مونږ ته هم پته نه لګي او مه راوځه بس ډز ډزو ګولې راولوېده دستي کې خو حالات خطرې نه وتلی انشاءالله
امنیتي ځواکونو په دې چاونۍ کې دننه د مرګ ژوبلې په حق لباندې تر اوسه کوم معلومات نه دي ورکړي د سیمې خلک وایي چې په دې چاونۍ باندې د وسلوالو لخوا راکټي بریدونه ترسره شوي دي او د هغې وروستو یې اور اخیستی دی خو بیا د پوځ د اطلاعاتو اداره ISPR وای چې په دې چاونۍ کې یوازې حادثاتي تور باندې ور لګیدلی وو چې له وجې د وسلې دغه ډیپو تباه شوی دی او وسلوالو پرې کوم برید نه دی ترسره کړی او دوی تر اوسه د دغې پېښې نور جزئیات نه دي په ډاګه کړي او نه هم د پېښې ځای ته څوک ور پرېږدي یاد دی وی چې دغه پوځي چاونۍ د لواړګي په میداني سیمه کې په یوه لویه رقبه باندې جوړه شوې ده چې ګیر چاپیره ترې کلي او کورونه دي دلته په یوه لوی شمیره کې د پاکستانی پوځ سرتیری او د ملیشي خیبر رایفلز ځواک سرتیری میشته دي د دغه پیښې نه پس په لوړګي کې امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي او نن ټول سکولونه هم تړل شوي دي خو د خیبر درې لویه لاره د هر ډول تګ راتګ د پاره خلاصه ده فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ زو اسلام آباد ته د وزیر اعظم هاوس کې د وزیر اعظم په مشرۍ کې د کابینې غونډه شوې چې پکې د ملک د امنیت سلامتیا او له طالبانو سره د روان مذاکراتي عمل په اړه خبرې شوې دي د کابینې د دغه غونډې تفصیل سراج جهیر راکوي
د وزیر اعظم هاوس د مطبوعاتو د څنګه یو افسر مشال ریډیو ته اوی چې غونډه کې د ملکی سلامتۍ په اړه غور وشو او دا چې طالبانو سره مذاکراتي عمل به مخ په وړاندې څنګه بوتللې شي د نوموړي په وینا چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نصر علي خان کابینې ته د طالبانو سره د روان مذاکراتو د ملکی سلامتۍ او د ملک د دننی صورتحال په اړه خبرونه ورکړه په داسې حال کې چې یو طرف ته طالبانو د جنگ بندۍ ختمولو اعلان کړی دی او ویلي دي چې حکومت مذاکراتو کې سنجیده نه دی نو بل طرف ته بیا د سیاسي او پوځي مشروالۍ ترمنځ ملاقاتونو او نن د کابینې غونډه ته د پاکستان د سیمه ایزو او سیاسي چارو تزیاکاران په کوم نظر ګوري کله چې مشال ریډیو په خبر کې د خبريال مشتاق یوسفزی نو پوښتل نو هغه وی
میا نواز شریف ته دا خبر ډیره اسانه ښکارېدل او ځکه دا بیا طالبانو سره مذاکرات شروع کړو نو په کار دا و چې په دې باندې هم ورکړې وي او دا پته وي چې مونږه طالبانو سره خبرې کوو نو پرې به مونږ څه چې دینه مخکې کوم معاهده شوې نو هغه معاهده فوج کړې وي دې وخت داسې ښکاري چې د نواز شریف حکومت وس نشته نو ځکه د مذاکرات هم په ځای ودرېدلو بیا په دې دوران کې د داسې قسم بیانونه تلل چې موږ به جمهوریت ته فروغ ورکړو موږ به جمهوریت پرموټ کړو زما دا خیال دی چې دلته کې پټاکې خو د سیاسي حکومت هیڅ وجود نشته دلته کې پټول پاټه کې فوج پروت دی ملیشه پرته ده هلته مکمل مارشاله ده په کار دا ده چې میا نواز شریف دومره غشت په غشتو نو هغه خپل ځان ټول کړی وي چې زما څومره طاقت او قوت چې ځان ته کې دونه غټه کړې کوم شم کړم ټول
همدارز یو بل زیاکار عقیل یوسفزی بیا مشال ریډیو ته په دې اړه اووی چې حکومت غواړي امن ته یو بل موقع ورکړي نو ځکه یو وار بیا د مذاکراتو روان ساتلو لپاره د کابینې غړي په اعتماد کې واغستل
اول به دوی د مذاکراتو لارې اختیاروي او هغه ونشوه نو بیا به دوی د پات په طرز باندې اپریشن کوي او دا خبره خدا کوي چې هغه حکومت مخامخ وایي نه ځکه چې دا ډېر د سکیورټي سره ریلیټډ ایشو ده حکومت په دغه ډول کې د ګورنمنت سکیورټي د خپل داسې یو تیاری وکړي نو دی خبر خبره ډیره واضحه کړې ده چې اول مونږه مذاکرات کول غواړو دغه خلک چې دي هغه د خپلو دغه هڅو نه یاره دغه کوششونو نه یا دغه اجنډې نه قدار شي او که دغه نه قدار نه شو نو بیا چې دي په بین السطور کې اشاره دا ورکړې ده هغه ته مونږه چونکې د وزیر اعظم د ډېر اهم سړی وي او تاسو د مذاکراتو لاره نه خپله نو بیا حکومت چې دی هغه په دې باندې مجبوره وي چې هغه به د جنګ لاره کې بیا هغه اختیار کړي د ده دغه اعلان کا پاکستان آرمی سپورټ چې دی هغه مسل دی ورته
د ذکر ول ده چې هم په دې غرض د تیر زیارت په ورځ د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د طالبانو د کمیټې مشر مولانا سمیع الحق سره لیده کاته کړی دی او سبا د خالی په ورځ یې د دواړو کمیټو غونډه را بللې ده. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو وردل چې د پاکستان په کابینې غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ له وسلوالو سره د سولې په پروسه باندې خبرې ترې شوې دي. د جماعت اسلامي مشر د خبر پښتونخوا سینیر وزیر سراج الحق ویلي دي چې له وسلوالو طالبانو سره د روغې خبرو لپاره دی د پاکستان وفاقي حکومت جدي ګامونه واخلي. نوموړي تیر ماښام په پېښور کې له مشالډو سره د خبرو پر وخت ویل له وزیر اعظم او پوځ مشر دواړو غوښتنه کوي چې د سولې خبرو په اړه دی یو دریځ خپل کړي. په دې اړه نور تفصیل د مشالډو خبريال غلام غوث په دې رپورت کې.
د جماعت اسلامی نوی ټاکل شوی امیر او د خیبر پښتونخوا مشر صوبایي وزیر سراج الحق تیر ماخام د پښتونخوا د اسمبلی د غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د دزبندۍ د نه غزولو په موضوع وویل چې مرکزی حکومت له د مذاکراتو په لړ کې د سنجیدګۍ مظاهره پکار ده.
حکومت له د سنجیدګۍ مظاهره پکار ده او د مذاکراتو نه د کرکټ لوبه جوړول نه دی کول پکار او دا ډېر لویا درنه مسله ده. بال چې کوم نه ده دوی په کوټ کې دی کې کې د قیدیانو تبادله ده یا د غیر رهایی ده نو دا چندان لویا مسله نه ده. دا همیشه شوی دی په خام شوی دی وسم د پکار دی.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د جماعت اسلامی امیر زیاته کړه چې د مذاکراتو په لړ کې مرکزی حکومت او پوزله یو موقف اختیارول پکار دی او د لړ کې سستی نه ده پکار.
زه خو د نواز شریف صاحب نه او د راحل شریف صاحب نه او د دواړو شریفانو نه همدغه مطالبه کوم چې دوی ته په یو موقع اختیارول پکار دی او مذاکرات کامیابول پکار دی. او حقیقت دا ده چې د مرکزی حکومت رویه سست ده او هغوی فیصلې کولو کې د سست رفتاری نه کار اخلي.
خود پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاپرمان مشال ریډیو ته وویل چې دا خبره سمه ده چې په مذاکراتو کې د فریقینو ترمنز بد اعتمادي ده خو په کار ده د مذاکراتو د عمل جاری وساتلی شي.
مذاکرات چې کوم شروع شوي دي دا ډېر ښه نتایج مخې ته را روان دي، ډېر امن راغلی دی. خو چونکې په دې کې په زرګونو خلک شهیدان شوي دي، په دې کې په زرګونو کورونه وران شوي دي، نو دې کې به ټایم لګي، په دې کې بد اعتمادي ده، د یو بل باندې د ادبار خبره ده. خو زمونږ
خود پختونخوا په اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام فیډلی پارلماني مشر مولانا لطف الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې یوازې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو د لارې د ستونزه نشي هوارېدلی.
دا کومه خبره د طالبانو سره د مذاکراتو خبره کوم دا وایي چې دا ملټن سره نوم د ملټری استعمال چې پاره کې ټوټل ګروپونه راشي او کثرت د طالبانو خبره او ګروپونه دومره ډیری چې بیا به حالات داسې وي چې دلته به مذاکرات شروع وي ولته به هم دماکی کیږي. په هر حال مذاکرات هغه لاره ده چې موږ د امن او امان مسله په حل.
د یادونی وړ ده چې د تحریک طالبان پاکستان ویان شاهد الله شاهد هم د دزبندۍ د نه غزولو په بیان کې ویلي وو چې دا مهال د حکومت د غیر سنجیده رویې له وجې دوی د دزبندۍ د نه غزولو پریکړه کړې ده. خو کچېری حکومت د مذاکراتو په لړ کې څه سنجیده ګام پورته کړو نو تحریک طالبان پاکستان به د دزبندۍ موده وغځوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې له وسلوالو سره د سولې خبرو په اړه فارم پالیسی مجلې هم مقاله خپره کړې ده. مقاله کې لیکوال موید یوسف لیکلي د طالبانو په اړه د پاکستان دریز دنیا حیرانه کړې ده. یو خوا د طالبانو سره خبرې روانې دي نو بل خوا د وسلوالو لخوا بریدونه هم دوام لري. لیکوال لیکلي چې په شمالي وزیرستان کې د طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو امکان نشته. د مقالې غټه کې له شاهین بونیرین اورو.
موید یوسف لیکلی سو کاله وړاندې امریکا تاکید کاوه چې پاکستان دی په شمالي وزیرستان کې د حقانی ډلې پر ضد عملیاتو کې او پاکستان عملیاتو ته غاړه نه کیښوده. خو اوس ټول بحثونه د تحریک طالبان پاکستان په اړه دي. حقانی ډله آزاد پرېښودل شوې ده او پر ضد هیڅ هم نه کیږي. پاکستانی چارواکي دا مني چې د پاکستان پر ضد ترهګري د طالبانو سره تړلې ده. لیکوال وایي دا ترهګري پر ضد د پاکستان د ستراتیژۍ د څېړنې پر وخت د پوځي او حکومتي چارواکو سره خبرې کړي او دا ورته څرګنده شوې ده چې د طالبانو پر ضد د فوجي عملیاتو امکان نشته او د دې په شا دوه وجې دي. وړومبی دا چې د مشیرانو هغه ډله چې د وزیر اعظم نواز شریف نه ګیر چاپیره ده دا باور لري چې د طالبانو سره په خبرو د ترهګري ستونزه هواریدي شي. په دوی کې ځینو ځان په هغه کمیټې کې هم شامل کړ چې د طالبانو سره خبرې کوي. داسې ښکاري چې وزیر اعظم هم د دې دریض ملګری دی. بیا هم دا ډیره ساده او خطرناکه خبره ده. تجربه ښایي چې مذهبي اغیان تر هغه خپل ځای نه پرېږدي تر کومه چې ماتې نه وي خوړلې. دوی مدا چې فوجي عملیات هم په مکمله توګه د ستونزه نشي هوارولې. هغه خلک چې د فوجي عملیاتو مرسته کوي مني چې د فوجي عملیاتو رد عمل به ډیر لوی وي. موید یوسف وړاندې لیکي چې د پاکستان ستونزه دا ده چې فوجي لوی دی او د قانون عملي کولو او د انصاف نظام یې ډیر کمزوري دی. د ترهګرۍ د ستونزې د هواري لپاره په سیاسي، فوجي، قانوني، اقتصادي کچه یوې بشپړې هڅې ته ضرورت دی. حکومتي او فوجي چارواکي وزیر اعظم نواز شریف ته وایي چې فوجي عملیات د ترهګرۍ د ستونزې هوارولو لاره نه ده. لیکوال په پای کې لیکي دا ټول ښه خبرونه نه دي. نه یوازې دا چې حقاني ډله پرېښودل شوې بلکې تحریک طالبان پاکستان ته هم څه نه ویل کېږي او ستم دا دی چې کچري د اوږدې مودې ځنډ نه وروستو فوجي عملیات کېږي هم نو د دې د بریالیتوب امکان به نور هم لږ وي.
یالو خزو د جون دا ولاست راوړنه په اړه ځانګړېش باندې خبرونه سروې د هری نه پورس د مازیګر په سلونی می بجې پر ژوندې پړو او د خالی پورس د ماسپخین په درنی می بجې ل مشال ریډیو واوره زما د مدیحه امیرزاده سره.
مشال استاذ لپاره نور هم یو شمیر اونیزی خبرونه لري. زو اسلام آباد ته پاکستان حکومت د پولیو زده مهم کامیابولو لپاره له پوځ څخه مرسته غوښتل او دغه لړ کې حکومتي چارواکو د زیارت پر ورځ په پوځي سر دفتر کې له پاکستانی پوځي مشرانو سره لیدلې دي. کارپوهانو او مذهبي عالمانو د حکومت دغه وړاندیز او د پولیو زده څاسکو ورکولو شری حیثیت په اړه له مشال سره خبرې کړې دي چې تفصیل یې د مشال خبریال ریاض موسی خیل درکوي.
د پاکستانی پوز د مطبوعاتو د سانګې یا آی اس پی آر لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د صحت نړیوالې ادارې، فاټا سیکریټریټ، وفاقي او خیبر پختونخوا صوبایي حکومت نمائندګانو د زیارت پر ورځ پوزي سر دفتر پینډې کې د پوزي چارواکو سره ولیدل او هغوی ته د پولیو ساسکو لړکې رامخته کیدونکې مسلو په حق لا خبرونه ورکړه. دې دوران ویل شو چې د پولیو ډلې د سیکیورټي مسلو سره مخ دي او بعضې ځینو تدوینې شي رسیدې نو باید چې دغه لړکې پوز د دوی سره مرسته وکړي. د غونډې دوران دا هم ویلی شو چې پاکستان د نړۍ هغه درې ملکونو کې شامل دی چرته چې د پولیو جراثیم اوس هم شتون لري او د پولیو مخ په زیاتیدونکو کیسونو سره ممکن ده په پاکستانیانو بهر ملک ته په سفر باندې زولګول شي. د حکومت لخوا د پولیو ډلو تحفظ دړکې د پوز نه د مرستې غوښتو په اړه چې مشال ریډیو د سیمه ایزو چارو د کارپو او لیکوال محب وزیر نه تپوسو کو نو دوی چې حکومت پوز په غیر ضروري کارونو کې لګوي او د پولیو ډلو تحفظ د پوز کار نه دی. د زیاتوي
پولیو چاته مسله ده کاریانو دی طرف نه ده نو مور پلار یا قبیلې یا جماعت غاړې نه داسې کمپین چلول پکار دي، شعور فرول پکار دي ځکه چې د پولیو زیات کیسونه د سیټل د علاقو نه راغلي دي چې چېرته د امن د امن مسله دومره نه ده نو مسله به د انکاریانو نه ده. دا خبره پکې دا ده چې حکومت چې د طالبانو سره د مذاکراتو کم عمل شروع کړی دی نو په دې کې پکار دا وه چې حکومت د طالبانو نه باقاعده دا ډیمانډ اېښې دی چې تاسو د پولیو کارکوونکو ته سمه وایې نو هغې ته خو یې دا مطالبه نه ده اېښې. مقصد
د پولیو د ساسکو د طبی او شری حیثیت پاړه مشال ریډیو د مذهبي چارو د کارپو او مفتی فضل منان نه تپوسو کو نو دوی
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا حکم کړی دی چې تاسو به د مرض علاج کوئ. اوس دا پولیو چې څومره مونږه د دې متعلق کړی دی نو په دې کې داسې چیز نشته دی چې هغه یو خو ماشوم ته نقصان ورسوي. بل طرف ته په دې کې داسې چیز هم نشته دی چې په شریعت کې د هغې نه منه راغلې ده، لکه د حرام والی څه شی په کې هم موږ ته داسې ظاهر شوي نه دي، او په ظاهر باندې کې دا د بچي لپاره پیرمن دي، او د شریعت حکم دا دی چې دا فرض دي، دا لازم دي چې بلوغه پورې ذمواري د مور او پلار ده چې د خپل بچي حفاظت وکړي.
د یادونې ده چې د حکومت لخوا پوسټ د مرستو خواص په داسې وخت کې شوی دی چې یو طرف ته د ملک په مختلفو سیمو کې د پولیو ساسکي ورکوونکو ډلو باندې حملې کیږي، نو بل طرف ته روان کال کې د پولیو خوشا وسلويخ نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو خپرونې پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپه ناستې؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونه را نه تیرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خپرونې وخت خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال ریډیو ډاٹ کام، دا د مشال ریډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال ریډیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
هو، د مشال ریډیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال ریډیو خپرونه واورم.
هو، ورشه.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زه ورغزو جنسي ته په ورغزو جنسي کې له تیرو څو ورځو راهیسې پولیټیکل انتظامی د هر ډول تیلو په خرڅولو بندیز لګولې دی. د سیمې اوسیدونکو وایي نه خو تیل په پمپونو کې خرڅیږي او نه یې څوک له نورو سیمو ورغزو ته وروړلی شي. د دې له کبله په ډېرو سیمو کې د ترانسپورت نظام درېدلی دی. تفصیل له سیمې طارق ورغزی راکوي.
په کابلی سیمه اورکسو ایجنسی کې ځایي اوسیدونکي وایي چې پولیټیکل انتظامی لخوا په تیلو باندې د بندیز وروسته د سوالو زیاتره گاډي ودرېدلې دي چې له وجې دوی په سختو مشکلاتو کې دي. د فیروزخیلو سیمې ملک یاسین خان مشال لډیو ته وویل چې دغه بندیز په محسوسو علاقو کې دی. انتظامی دفتر نه د نوم نه خودلو په شات یو انتظامی چارواکی مشال لډیو ته وویل چې په تیلو باندې دغه بندیز دوی نه بلکې د امنیتی ځواکونو لخوا لګول شوی دی. چارواکی دا هم وویل چې په سیمه کې د تیلو استعمال په غلطه طریقې سر روان و، نو ځکه دغه بندیز د امنیتی ځواکونو لخوا ولګول شو. خیبر او کرم ایجنسی سره په لګېدو په اورغزو ایجنسی کې د وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د مارچ میاشت 2010 کال راهیسې روان دی چې لا تر اوسه پورې دوام لري. طارق اورغزی، مشال ریډیو، اورغزو ایجنسی.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیری. اردوونکو، امریکای ولسمشر بارک اوباما د یوکرین د کړکیچ په اړه د رامنځته شوې هوکړې په اړه محتاطه هیلمندي ښودلې ده. ولسمشر اوباما ویلي روس باید خپلې ژمنې پوره کړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په جنیوا کې د ترسره شوو خبرو اترو په اړه یو رپورټ خپور کړی چې مهمې برخې درته بوروال کاکړ وړاندې کوي.
امریکای ولسمشر بارک اوباما د اوکراین د کړکیچ کمولو لپاره د هغه تړون په اړه محتاط هیلمندي ښودلې ده کوم چې په جنیوا کې رامنځته شوی دی. امریکای ولسمشر بارک اوباما ویلي چې روس باید خپل ژمنې پوره کړي، کنه نو امریکا او د هغوی ملګري هیوادونه به پرې نوي بندیزونه ولګوي. سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په ټلیفوني خبرو کې پر دې سره سلا شوي دي چې که روس په لنډ وخت کې د اوکراین په ختیځ کې تاوتریخوالی راټیټ نه کړ، نو دوی دې ته تیار دي چې روس ته سزا ورکړي. د اوکراین په اړه د پنځشنبه په ورځ په ویانا کې دا تړون د اوکراین، امریکا، روس او اروپای ټولنې ترمنځ له خبرو اترو وروسته رامنځته سو، په کوم کې چې غوښتنه شوې ده چې په اوکراین کې به ټولې وسلوالې ډلې وسلې غورځوي. د دې تړون له مخې د اوکراین هغو بیلتون غوښتونکو ته استثنا هم ورکړل شوې ده څوک چې په اوکراین کې نیولې ودانۍ خالی کوي، خو هغه کسان به ونه بخښل شي چې جدي جرمونه یې کړي دي. د اوکراین د بهرنی چارو ځایناستي وزیر اندری دیشی سیا ویلې دا تړون روس ته یو ازمویشت وړاندې کوي، هغه ویلي راتلونکي ورځې د دې تړون لمخې د پرمختګ لپاره ډیر مهم دي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې بل پړاو په دې مهم دی چې کړي ژمنې عملي کړل سي. جان کیری زیاته کړه چې دا تړون د یو ښه کار نتیجه ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر کیترن ایشټن ویلي چې دوی د اوکراین خپلواکۍ یووالی او مځکنۍ بشپړتیا ته ژمن دي. شنونکي وایي چې دا تر اوسه نه ده څرګنده چې د دې تړون به پر هغو روس پلوه بیلتون غوښتونکو څه اغېز وي چې د اوکراین په یو شمیر سیمو کې حکومتي ودانۍ نیولې دي.
بورول کاکړ ته رپورٹ باندې کو وخت شوه د دنیا بجې نور از چې له مشه زمید خبرونو لنډی زورو.
د قبایلي سیمې خیبر د لوړګي په پوځي چاوڼۍ کې د وسلو په زیرمتون کې چاودنې سوي دي. انتظامی چارواکي او د سیمې اوسیدونکي وایي بیګا شاوخوا دوه بجې د وسلو په ډیپو کې چاودنې پیل شوې چې د سهار تر څلور بجو روانې وي. چارواکي د وسلو له ذخیرې ځینې توغندي د خلکو په کورونو ولګېدل چې پکې یوه ماشومه ژوبل سوې ده. د سیمې اوسیدونکي وایي پر چاوڼۍ وسوالو د راکټونو حمله کړې ده، خو د پوځ د اماړیکو اداره ایس پی آر بیا وایي چاودنې په حد ساتي توګه سوي دي. بلخانند پیښور په مزافاتي سیمه کې د سړک د غاړې په چاودنه کې دوه امنیتي سرتیري ژوبل سوي دي. پولیس چارواکي فضل وحید مشال راډیو ته ویل چې په نننۍ بمې چاودنه کې د امنیتي ځواکونو ګاډي په نښه شول. د جمهوریت اسلامي مشر او د خبر پښتونخوا سینیر وزیر سراج الحق له وزیر اعظم او د پوځ د مشر غوښتنه کړې ده چې د سولې د خبرو اترو په اړه یو دریځ خپل کړي. بلخوا د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان مشال راډیو ته ویلي د حکومت او طالبان ترمنځ د باور پر نشټوالي سربېره د هم خبرو ته دوام ورکړل سي. متحده عرب اماراتو د افغان طالبانو یو مهم مشر معتصم آغا جان خوشی کړی دی. یو افغان چارواکی زموږ مشهد په شرط نن مشال رادیو ته د خبر پخلی کړی دی. بلخو افغان اسلامیک پریس آژانس راپور ورکوي چې آغا جان په دې شرط خوشی سوی چې نور به له سیاسي هلو ځلو څخه ډډه کوي. د افغانستان د ولسمشری څوکۍ ته نوماند ډاکټر اشرف غنی وایي که منتخب سو نو د اصلي جوړجاړي د پرمختګ لپاره به کار وکړي. نوموړي تیر ورځ د مشال راډیو سره د ځانګړي مرکې پر وخت ول هیواد باید په یوې داسې ماضي کې بند پاتې نسي چې افغانستان له راتلونکي بې برخې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي په جنیوا کې د اوکراین بحران په اړه سوي تړون دا امکان شي چې ډیپلوماسي په اوکراین کې کړکېچ کمولی سي. او د نیپال د سلګري یو چارواکي وایي چې په ماونټ ایورست غره کې د کمر شوېدو له امله د غره ختونکو راهنمایي کوونکي نه نیپالیان مړ شوي.
دا احمد شاه اعظمی چې تاسو ته د درنی بجو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې مې کې ستاسو لپاره اونیز خبرونه پام کوو هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورځپاڼه په خپلو ادارو کې څرګ اغستې سره ظاهر ته وکړي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریو کې وایي ملک کې د جمهوریت د تسلسل او د جمهوری ادارو د استحکام لپاره سیاسي ډلو پاکستان مسلم لیگ نون، اپوزیشن ډلې، پاکستان پیپلز پارټي او نورو سیاسي ګوندونو په مکمل یووالي باندې اتفاق کړی دی. او دې لړکی د شورو په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف او پخوانی صدر آصف علي زرداری ترمنځ ملاقات شوی دی. ادارې وړاندې لیکي چې موجوده وخت کې ضرورت د دې خبرې دی چې سیاسي ګوندونه د جمهوریت د ودې لپاره په خپلو رویو کې بدلون راولي، او دا ځکه چې یوازې په ملاقاتونو جمهوریت ته وده نه ترلاسه کیږي. د دې لپاره به عملی ګامونه پورته کول پکار وي. د ادارې په وینا کمو وګورو نو تیر وختونو کې او اوس هم سیاستدانان یوازې د اقتدار چوکۍ ترلاسه کولو لپاره هر جایز او ناجایز حربه استعمالوي، او هم په دغه وجه حکومتونو ته مسلې راولاړیږي او جمهوریت ته نقصان رسی. دریا اخر کې وایي د جمهوریت د تسلسل جاری ساتلو لپاره ضروری ده چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه په خپل رویو باندې نظر تیر کړي او داسې عملی ګامونه پورته کړي چې دنیا ته ښکاره شي چې پاکستان کې اصل جمهوریت او دلته جمهوری ادارې ډېرې مضبوطې دي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې د تحریک طالبان ویان خپل یو بیان کې د جنگ بندۍ ختمولو ویلي دي، او د هغې وجه دا ښایي چې حکومت غیر سنجیده دی او زموږ خلاف پوځي اپریشن اوس هم روان دی. البته د مذاکراتو لړکی بعد د حکومت د سنجیده کوششونو مثبت جواب ورکوي. ادارې مخکې لیکي چې
داسې حال کې چې د حکومت او طالبانو او دوانو کمیټو لخوا داسې تاثر ورکړی کېدو چې مذاکراتو کې څه قسمه ځنډ نشته او هر څه سم اړخته روان دي. د طالبانو لخوا د جنگ بندۍ ختمولو اعلان ټول حیران کړل او هسې هم په حکومت د بازي خواونه د باو چې مذاکراتي عمل دی ختم کړی شي. نو دارنګ با د دې بیان سره دغه خلکو ته جواز پیدا شي. دریا اخر کې لیکي چې هر څوک اوس هم د مذاکراتو دروازې په بشپړ توګه بندي نه دي. باید چې طالبان په خپلو فیصلو بیا نظر واچوي نو دې سره به امن عمل ته ګټه ورسي او هسې هم جنگ جګړه د چا په ګټه کې نه ده. بل طرف ته طالبانو هم د بې ګناه خلکو وژنه د اسلام په نس حرام ګرځولې ده. نو باید چې داسې حالاتو کې د امن او روغې جوړې لپاره کوششونه وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د اکونومیست مجلې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د سره جماعت پخوانی مشر مولا عبدالعزیز پړه لیکنه خبره کړې ده. په مقاله کې راغلی دی چې د لال مسجد تر پیښې اووه کاله وروسته دا سغدریزه ملا بیرته راښکاره شوې دی. د اکونومیست مجلې په یو بل مقاله کې بیا په افغانستان او پاکستان کې د امریکا د فعالیتونو په اړه بحث کړی دی. په دې لیکنه کې د امریکایي خبریالې کلوټا ګال هغه کتاب ته هم اشاره شوې ده چې پکې نوموړي له امریکا سره د پاکستان پر دوه مخۍ بحث کړی دی. د مشال ریډیو خبریال بورول کاکړ د دوه مقالو مهمه برخه دراوروي.
اکونومیست مجلې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د سختدریزي مولا عبدالعزیز لپاره هغه وخت حالات شنو کله چې دی په دې کې ناکامه سوچي پر اسلام آباد په زور شریعت نافذ کړي. مجلې کې د سختدریزي مولا عبدالعزیز سور جماعت او مدرسه په اسلام آباد کې له حکومتي ودانۍ یو یوازې دومره لري و چې په لاس ورغورځول سوې ډبره هم ورسېده. پر دې جماعت او مدرسه د برید امر د هغه وخت ولسمشر پرویز مشرف ورکړ. په کوم کې چې نه یوازې په لسګونه کسان ووژل سو بلکې ملا عبدالعزیز هم په داسې حال کې ونیول سو چې د میرمنو په چادرې کې د تښتېدو هڅه کوله. اکونومیست مجلې لیکلي د سره جماعت له پیښې اووه کاله وروسته پر پرویز مشرف د غداری مقدمه روانه ده او ملا عبدالعزیز په آزاد توګه په ټي وي ګانو کې خبرې کوي او د خپل مذهبي قوت په زیاتولو بوخت دی. ملا عبدالعزیز یو پلو وایي چې دی د وسلوالي جګړې برخه نه دی او بل پلو بیا وایي چې د هغه په وینا د خدای د قانون د پلي کولو لپاره د تشدد اجازه سته. مجله زیاتوي چې د غازی ګروپ په نامه ډله د ملا عبدالعزیز د ورور مولانا عبدالرشید غازی په نامه جوړه سوې ده کوم چې د سره جماعت په پیښه کې وژل سوی و. د اکونومیست په لیکنه ځینې خلک شک کوي چې د مارچ پر درېمه نیټه په اسلام آباد کې سوی ځانمرګي برید به همدې غازی ګروپ کړی وي. دې ځانمرګي برید یوولس کسان ووژل په کوم کې چې یو هغه پراخ نظر جج هم شامل و چا چې د سره جماعت د عملیاتو په تور کې پر پرویز مشرف د مقدمې درخواست رد کړی و. اکونومیست مجلې په بل مقاله کې بیا له 2000 لومړي کال راهیسې په افغانستان او پاکستان کې د امریکا د کړنو په اړه بحث کړی دی. مقاله د امریکایي خبریالې کارلوټا ګال له هغه کتاب څخه ځینې برخې راخستې دي کوم چې نوموړي له امریکا سره د پاکستان پر دوه مخۍ لیکلې ده. مجله د کارلوټا ګال له خولې لیکي چې طالبانو ته به پخوا ماتې ورکړل سوې وای خو هغوی له دې کبله تر اوسه موجود دي چې د پاکستاني پوځ او آی اس آی لپاره کار کوي. د مجلې په لیکنه پاکستان له طالبانو د دې لپاره کار اخلي چې پر ټوله پوله پوځي قوت وساتي. مجله لیکي لیکواله کارلوټا ګال په خپل کتاب کې دا ښیي چې آی اس آی څه ډول وسلوالو ته پناه ورکوي او هغوی ته لارښوونه کوي چې په افغانستان کې پر بهرنیو ځواکونو بریدونه وکړي. د کارلوټا ګال په وینا په پاکستان کې له مدرسو کسان اخیستل کیږي او د ځانمرګو بریدونو لارې چارې ورته ښودل کیږي. لیکواله لیکي د هر ټریننګ کیمپ لپاره د کسانو پیدا کولو په مخه په پیسو کس ګمارل سوی وي کوم ته چې د پاکستان پوځ پوټیټو عسکر وای. کارلوټا ګال زیاتوي په ځینو مهمو وختونو کې پاکستانی په خپل د عملیاتو څارنه کوي لکه د بیلګې په توګه په 2003 کال کې په کابل کې د هند پر سفارت برید کوم چې د پاکستانو استخباراتو تر ټولو لوړ پوړو چارواکو څارلی و.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
تاسو د مشال ډیو خبرونه اورئ. ولسمشری تا کاندید په افغانستان کې ولسمشری تا کاندید اشرف غنی احمدزی لمشال سره په ځانګړي مرکه کې ویلي ک ولسمشر شي نو ملی پخلاینه به اعلان کړي. دا هم ویلي دي چې د کفایت پر بنسټ به خلکو ته په خپل دولت کې ځای ورکړي. نور تفصیل د ملالې بشیر په دې رپورت کې وو.
د افغانستان ولسمشری ته کاندید اشرف غنی احمدزی د ملي پخلاینې ژمنه کړې ده. هغه وایي چې کدی رئیس جمهور سي تر خپل وسه به هڅه وکړي تر څو ملي روغه جوړه رامنځته کړي. د زیاته کړه چې افغانستان باید لمازی پر راتلونکي ډیر فکر وکړي.
موږ نه غواړو په پخوا کې بند پاتې شو چې دا کار مو له راتلونکي محروم کړي. موږ باید یو ځای شو، مسؤلیت ومنو، پر مخ وخوځي شو او که څوک زیانمن شوی وي هغه ته پاملرنه وکړو. دا زموږ د خپلو زخمونو درغولو بهیر دی.
د وویل چې د تاوتریخوالي جواب تاوتریخوالي نه دی. څلور شپېته کلن اشرف غنی د لیاقت او کفایت پر بنسټ ولاړ دولت ژمنه وکړه چې پکښې کې د قانون پلي کول، د اداري فساد له منځه وړل او د یو داسې اقتصادي سیستم رامنځته کول چې هیواد پر بهرنیو مرستو له تکیې څخه راوباسي شامل دي.
ما هیڅ پیسې نه درلودې او نه مې د کوم سیاسي ګوند، دولت او یا د بهرنیو ملاتړ درلود. دا یو سوچه ټولنیز غورځنګ یا تحریک دی چې ترسره بشي.
اشرف غنی د دې سوال په ځواب کې چې آیا د ولسمشر سره یې د انتخاباتو وروسته لیدل کتل کړی دي، ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ولسمشر او ځینې سیاسي سیالانو سره کتل دي. د د په وینا دا لیدل کتل د دې لپاره نه و چې د انتخاباتو دوهم پړاو ته لتلو د راګرځولو لپاره جوړ جاړی وکړي. ټاکنې کېدای سي دوهم پړاو ته ولاړ سي ځکه چې داسې اټکل کېږي چې هیڅ کوم کاندید به تر 50% رایې ونسي. اشرف غنی وویل چې د ټاکنو دوهم پړاو ضروری دی څو خلک وکولای سي راتلونکي ولسمشر وټاکي. د اپریل په 10 اعلان سوي پسلو کې د لسو شمیرل سوي رایو د نیمې نتیجې لمخه اشرف غنی له عبدالله عبدالله وروسته دوهم ډیری رای وړې دي. تمه کېږي د لومړي پړاو نتیجې د اپریل په 24 خپرې سي.
خبرونه او فریادونه
تیر دی نبازی دا خجی سر پام
گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس در اخلو بخون
گرانو آوریدون کو دادین ما خچی مری سیب نور جرونگانو بس
تد چشتن خاخ تد چشتن خاخ
زد خبرو
اوی 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 خودرت ویدی میوشی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ د امان الله ناصر سره
پام کوا
او ریدلې مهیروي
پام کوا اونۍ خبرونه هم لګه شبکې درو ورو کو دل د کی یو ریپورت لرو په شمالي وزیرستان کې د پی یو لسم فنوم د فوټبال یو پخوانی لوبډله ده. د دې لوبډلې مشران وایي د خرابو حالاتو له کبله د دوی لوبډلې ته تاوان رسیدلی دی او اوس د دې لوبې نوي لوبغاړي نه پیدا کیږي. د فوټبال ډلې مشران وایي حکومت دی د میرانشاه د فوټبال یوازنی میدان دوی ته کارولو ته پرېږدي چې نوي لوبغاړي مخې ته راشي. په دې اړه تفصیل له اسلام آباده رابیا اکرم خان نه کوي.
شمالی وزیرستان د فوټبال یو لوبډله پی ای 11 چې کال 1915 نه په مقامی او صوبایي کچې لوبه کوي. د دې لوبډلې یو مشر لوبغاړي الیاس خان مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه پورې دوی تقریبا هر لوبه ګټلې ده او خپل دا روایت به مخکې هم جاری ساتي. خو د په وینا موجوده ناسازه حالاتو چې کم اغیز د دوی په لوبه غورځولی دی هغه دا چې د فوټبال په لوبه کې د مخکې په نسبت اوس د نوي لوبغاړو کموالی دی. دی وایي چې څنګه د لوبه شروع کړې وه او خپل علاقې کې به یې پریکټیس کولو نو اوس هغه سې ځوانانو لپاره د لوبو په میدان کې لوبه کول ګرانه ده او هم دغه وجه ده چې نوې لوبغاړي مخې ته نه راځي.
موږ فوټبال چا کوم وړو کې چې کوم نسل دی دا فوټبال د پاره اته لوی نقصان ورسې ده چې موږ به ټیم کې چې څومره سینیئر پلیران به موږ نه ریټایر کېدل نور 10 پلیران به موږ ټیم ته راتلل چې مونږ پینګه په خکه دلو ډېر اوس هغه کیسې نه کیږي په دغه چې حالات ډېر خراب دي اوس چا فوټبال ته زړه نه کیږي.
پی 11 یو بل لوبغاړی دلاور خان چې 15 کالو راځي فوټبال کوي وایي چې حکومت دې دوی ته د فوټبال میدان پرانیزي کم چې اف سی سره دی.
دا غوسه د حالات وجه ده اوس لکه دا کور نه داسې جزات وینه او ګراوندونه هم نشته دلته کې او یو ګراوند دی دلته میران شاه کې دا د کالج ګراوند دی او دلته کې دا نورل ګاډونه کې مزکی کې ګراوندونه شته خو چیرې بیا سلته خو بیا ګیم نشي کولی.
پاټا فوټبال فیډریشن صدر سخی رحمان وایي هغه په میرم شاه کې خپل یو فوټبال میدان او اکیډمي لرله خو ناسازه حالاتو له کبله دا اوس بند پراته دي. دی وایي پی 11 موجوده حالاتو باوجود هر لوبه ګټلې ده او د ملک نورو سیمو خلک په دې حیران وي. دی زیاتوي 13 کالو راسې د فوټبال نوي لوبغاړو کې کمی راغلی دی.
زما د سپورټس ګراوند سټیډیم ما خپل زندگی پر ختمه کړل. زمونږ په بازار کې د کینټ ایریا کې نن مو ګراوند جوړ کړو سټیډیم مو برابر کړو چې مونږ لا سمور ورننوتی نه وو چې بس دا حالات سره خراب شول. اوس هغه راغلی دي آرمی والا پراته دي هغه نه مورچا جوړه شوې ده. چې چېرته داسې حالات وي زما خپل اکیډمي مې چلاوله 30-35 کسان به د انډر 13 نه اونسات انډر 20 پورې کسان را سره وو هغې ته مې ټریننګ ورکوه چې ګراوند نه وي نو چېرته به بیا خپل اکټیویټیز پوره کوي.
د ده په وینا د فوټبال د لوبې یوازیني میدان په اړه که چېرته پولیټیکل انتظامیه وایي چې دا زموږ د وس خبره نه ده نو بلخوا سیکیورټي ادارې وایي چې د سیکیورټي خطره ده.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
اوس هم د مشال ریډیو د ټوکو ټکالو پروګرام پام کوه رسیدلې دی وخت او د غرنګ د پروګرام ستاسو لپاره امان الله نصر او د هغوی ملګری چمتو کوي راځي چې په ګډه وکړو.
السلام علیکم گرانو قدردانو نادانو سرگردانو اوریدونکو زما خیال چې تاسو سترګي په پړکاوي چې اوس به ګورګین را ورسیږي د ډیرو نو امدادي ډالری او مذاکراتي خبرونو سره. نن دا هیڅ خبر نشته نه به دا تپوس کوي چې د حکومتي او وسلوالو د کمیټیانو تر مابین مذاکرات کامیاب شول او کنه. د دې خبرونو تفصیل به پوره یو کال پس ته درکو ولی چې دا مذاکرات د هرې کمیټې د مذاکراتو رنګ ډیر اوږده تاوده او خواږه دي ځکه چې د دې مذاکراتو په سبب د کمیټیو د دواړو خواو خوندونه سیلونه ټی ډی روانې دي. دا به اوس چلیږي او که خیر وو چلیږي به. مونگ استاس تا دیوی داسی ناروغی پا حکل معلومات درکو چی دا دی پا سبب دیر دیماغون خراب خوبون حرام او جنگ جگری روانی دی. فا اول با تاسو دا کول کوی چی دا دی خبرونو دا اوریدولو پست با پا اتن کی گئی نه او که پا اتن سواز نو با دخپل مخ او شا پسری که غزاری گئی نه او که غزار شواز نو بیا با پا چگو کی گئی نه او که پا چگو سواز نو بیا با بی اوخ بی اوخ نه بی هوش کی گئی نه او که بی هوش سواست نو بیا به زمون میلمانه کی گئی نه او که میلمانه سواست نو بیا به دشپی کی گئی نه او که دشپی سواست نو په خوب کی به په خراټو کی گئی نه. نو گرانو او خراټو زده اوریدونکو په دنیا کې ډیر زدگان شته. څوک سیلاب زدگان بی څوک گرانی زدگان څوک نیستی زدگان څوک گرمی زدگان څوک درون زده وی څوک پراټی زده څوک کراټی زده وی او څوک خراټی زده. دغه خراټی زدگان وی چې د انسانانو د شپې خوبونه ور خرابوي. په یورپ او امریکا کې خو اکثره خځې او خاوندان له همدې عمله طلاق سره واخلي او سره جلا سي. ورونه کورونه جلا کی بچان د مور او پلار د خراټو له سبب کور پریږدي او هاستلونو ته شپ شي. د مسافرو پښتنو د سفر وجوهات هم دغه خراټې خودل شوي دي. ولی راشي چې واورو د توتکۍ دغه خراټې راپو.
Thank you.
مراټو اختاور دن کو تو تکي چکري حاضر ده د یو ډیر اهم او ضروري راپور سره. دا وخت زه خدنات شفخانه یعنی روختون تر غلې يم او تاسو ته مرکه وړاندې کول غواړم د مشهور ماهر خراټه جات جناب خراټه مار خراټي صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم وعلیکم. دا زه خوب نیم کر اختیاری اے حسینی ورے کا خاطرے ملکے کا شہزادگے لڈوے کا جلے بے
یو یو دا سڑے خو بالکل لیو نہیں سو نہ زه ہورم نہ شپری نہ لڈویم نہ جلبئی زه خوار رپورٹر ایم او نو می دیکھتو تکئی
سنگرا غلی انجلی
نن سبا دا خراټو مسله ډیره زیاته سوې ده. اکثر خلک دا شکایت کوي چې د ورځې د وزیرانو بې سوره تقریرونه اورو، د شپې د مورکۍ ګیلې او غیبتونه اورو، او چې کله ود کیږو نو د کور ودانې خراټې او بې سوره آوازونه اورو.
ته صحیح وایې حسینی ماجبینی. په اصل کې د خراټو څو قسمونه دي. یو خو هغه خراټې دي چې لږ شانته سوریله وي لکه دا دا قابل برداشت دی لکه دا نغمه سندره چی داوری دلو پس انسان دا خوب برشی. یو بی سور خراتیوی لکه دا دا خراتی دا سیوی لکه دا نن سبا بی سور سندرغاری چی آوازون کمپیوتر پسور کی راولی، او یا بیا لکه دا کولی ترک چی دا کوارت پا غره باندی پا چڑایی باندی خیگی.
اوهو دا خوزه هم خبره ایما دا دی بی سور خراتو ایلاج بسوی.
د دې علاج دې د سرو نسوارو یو چونډې چې پوزه ته ور واچي بیا پرش پرش شروع شي لکه د رکشې پلک چې دانه ونیسي. کاغه نه وینو بیا شنه نسوار ور واچو، یا خو به پوزه خلاصه شي یا به بیا له پوزې نه خلاصه شي.
دا سوای له پوزې څنګه خلاصوي؟
خلق خود دلت رازی وای دعا کوه چې د کور والا له پوزې نه خلاص شو، ولی چې له پوزې نه خلاص شي له چارګل نه به خلاص شي، لنتکه به خلاص شي. خو هغه د یو چارګل نن سبا دوه درې زره روپۍ ته رسېدلی دی. نتکه په شپږ زره روپۍ ده. شپږ زره روپۍ چې په دې کوچنۍ پوزه زړیږي نو دا ښه خبره ده. او اوس دا ستا وړه پزه وګوره لکه مندکه، په دې خو شپږ زره روپۍ لګول ناجایز خبره ده.
ته دا زما پوزه پرېږده، د نور د پوزې خبره وکړه.
ها نو ما دا خبره کوله چې په دنیا کې چې څومره د پوزې قسمونه دي هغومره د خراټو هم قسمونه دي. دا د چاینا والا پوزې تا کتلې دي لکه چا چې د کرکټ په ګیند ویشتلې؟ د هغوی خراټې بیا سی ټي وی سی ټي سی ټي پیجنې.
او او شپېلکې
او کنه د یوګنډا او افریقې د خلکو پوزې یو خو غټې غټې وي، پاو یو نیم پاو وزن لري، او بیا ښې خلاصې هم. دا زمون خلق خواسی په جګو او نریو پوزو پسې لیونی دي. پوزه چې غټه نه وي ښه خلاصه نه وي هغه پوزه نه ده. همدکه پوزې وي چې خراټې نه وي.
نو تاسو اوس دا راته ووایاست چې د دا خراټو علاج به څه وي؟
د دې علاج دغه دی چې پرېږه کنه.
دا څه وایې؟
صحیح وایم کنه. دا نو کم داسې نوې خبره ده. نن سبا خو اکثره خلک پوزې پرې کوي.
پوزې پرې کوي؟
ولې هغه دې نه دي اورېدلي چې پوزه دې پرېشه؟ بیا وایي شرم وایا نه لري د مور د پلار پوزه یې ور پرېږړه. کم سے کم د وړو پزه خو راکېږده کنه. زمون پوزې خو هسې هم د پولیس والاو او د سیاستدانانو را پرې کړي دي کنه.
نو ګرانو او خراټې مارو اورېدونکو، خراټې نن سبا دکانداران هم وي او ټیکیداران هم، پولیس والا هم خراټې اخلي او کسټم والا هم. خو کمی خراټې چې زمونږ د سند وزیر بالا وهي هغه خراټې نه بلکې د سیاست پراټې دي، کراټې دي. څنګه راشي چې واورو د د مرکه زمونږ د ډېری زبردست رپورټری شالینا کشمشیز او بادامی سره.
گرانو خیراتی ملګرو، زه دا وخت د سند وزیر بالا سره ناسته یم. ماشاءالله د پنځه اتیا کالو دی، لس واری وزیر بالا، لس واری وزیر چمچهګیری، وی توبه وزیر ماهیګیری، او اوس بیا وزیر بالا، لیکن بیا هم ډیر ځوان ځوان معلومیږي.
مہربانی درنگ روگن مہربانی دما جن مہربانی چکائے مدد کائم بلے شاہ دگا
پتھر کے خشک سالی راغلا او تاسو سن فیسٹیول کا وئی
اسیں فیسٹیول بلا ول ضروری اول دت سلام دت بلار ت سلام دت مور ت سلام دت نکت سلام
ان تاسو دد دومر چمچگیری ولی کا وئی سائیں
سائیں ٹول دد مہربانی دچ د کائم بلے شاہ بچی کائم او دای مدا چیری دا بلا چیری وزیر بالا ٹول دد مہربانی دا کنی اس میں میوزا یا خو معجون خرچ والے یا بمی پا کنڈا کی بنگ کٹل
اچھا سائی تدارا تو ہوا ہے دادا کراچی آلات بکل سمیجی
کراچی
نوگران و وزیر بالا ضرور اوریدونکو داود سند وزیر بالا خاغلے قائم بلیشا چې په دوهم سوال بیا اودشو په ملک ناپرسان کې د هر عقل مندو کمران او سیاستدان رنگ د هم د مشکل سوال په جواب کې ځان په خوب وساتو او تاریخ گواہ دے چی دلتا ہر اغا شخص چی ویخوی اغا که سیاست دان وی او کبل سوک مدام یا ڈنڈی خوڑیلی او جڑیلی دی قائم بلی شاہ صاحب هم چمر مشرانو خوڑل چمر لیڈرانی قبرستان دواستول لیکن خپل جوانده تندرستا روغ جوڑ گردی ولی چی دی کشتای ارغوانی فولادی او ناتوانی اخری خپل خوب خراتو بیدشی او دنور خوبونو ور خراب کی نوگرانو او ریدونو که او سوسیو بریکین نیوز راغلی ده او آغا داده چی دا خراتو علاج پیدا کرد شو تاسو به هم وایس چې دا اوس بریکنگ نیوز ده نو زه به د دې په جواب کې دا درته وایم چې نن سبا نیوز کم او رسنۍ او میډیاوی ډیر شوي ځکه نو د نیوز د نورو ټلویزیون چینلونو رنګه د یو کوچني خبر نه غټ خبرونه جوړول اوس زمونږ هم مجبوری ده نو ملګرو که ستاسو هم څه د خراټو پرابلم وي نو سیده د خراټمار خراټایی کلینیک ته ورشئ دا وخت د په کلینیک ډیر رش دی او دلته یو منیسټر او منیسټره چې د ده میرمن ده دواړه موجود دي څه وایي راشئ چې ورشو
محترم خرات مار صاحب تر گره دی نسم تر غوگو دی نسم تر پوز دی نسم که ده دی خزی ده خراتو علاج کولی شیخ و سعی کنیزه طلاق ورکوم وان تو
شه چیزه ستارنگ ده کرپشن پا لمبوس وزلی شن مخی ده کمیشن پا پیسو پرسی دلی گیدور سڑی سر گزارا کولی سم ده شکل سهار مخستان برداشتا ولی سم تز ما خراتی نسی برداشتا ولی
خاموش 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 تاسو خام خجنگیگی ستاسو ده دوارو ده پرابلم حلشتی ده خراتو علاجی جد شویده الحمدلله
یارا کدی ده علاج ہو کو پا اسلام آباد که سرکاری پلات واری که ده شیرمان شریف لپتاب واری او که ده پرواز شریف کاروباری سکیم که حساب کتاب واری هر چه در کوم خوب است ده خجی ده ده پوزی علاج را او که خود در دوست پاگ موی کڑی با
ده ده علاج اشته خراتی ختمی ده خونشی البته آواز به لکشان تا کم و داسی لکشان تا بسوری لغوندشی
ده بیا چنگه علاج ده
ده ده پوز ده بسالنسر و رو لگو
سالنسر؟ سمطلب
ده ایدیا ما ده موتر سیکل نواخسته زمای و موتر سیکل و کنه آواز یادو در لود نه خوچی ده اختر پاورز یا ده جشن پاورز بز ما زوی سالنسر زینی ویستی او بیا باید ده چول محلل خوب ایستره و نو بیا ما ده سوچو که چی که موتر سیکل ده سالنسر لگیده ایشی موتر تور لگیده ایشی بلکه توپنچی تور لگیده ایشی نو پوزی تولی نشی ور لگیده تا سی یقینو که چې د یو خزی پوزی ته مې سر ورولګوئ. د خراټو آواز یې داسې شو لکه لیرې په غره کې چې بانسری ول.
نه نه، یو بل علاج.
بل علاج نو بیا دا دی چې پوزه پرېږه کنه.
څه مطلب؟
تاسو یقین وکئ د ملک ناپورسان په اکثر لوی لوی کرسۍ باندې ناستو کسانو ته د پوزې هیڅ ضرورت نشته.
څه مطلب؟
زما مطلب دی صاحب چې پښتانه پوزه غیرت بولي، عزت یې بولي. که د چا پوزه وي نو هغوی به داسې کارونه کوي لکه تاسو چې کوي. کمیشن تاسو اخلي، رشوت تاسو خوري، فنډونه خیراتونه امدادونه تاسو عزم کړه، عوام له لوګي مري او ستاسو هغه ګودامونه ډک پراته دي. په الیکشن کې مو کم کم کولونه نه وکړي هغه مو پوره کړل. ها چې څوک پوزه لري هغه داسې کارونه نه کوي کنه.
خدای ما نه وي پوزه را پریږه. پام کوه الکه، پام کوه چې بل خبره ونه کړي. پام کوه کنه پوزه به مو را پریږي. پام کوه درزن یک بختستا خراتی خوبه برداشت کم خود دغه خبری نشم برداشت ولی منی پزه را پریکر. پام کوه دخ پولی پوزه خیال کوه. پام کوه
دمان گوٹی سرا پزه گوده تتمانی کان.
گرانو منوالو قدرمنو، زه کمرگولیم. تماشال رادیو پرونه همیشه اوزاورم او دیر دلچسپ او خدا خوخه می ده او دیر خ جالب پروگرامونه لری. خدای دیو که چستازم خوخه چی.